په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایله د سات په خبرونو کو د بی پول خبر اعلان ټولنې په خوست ولایت کې طالبان لخوا د سیمه ییز ژمن رادیو بندول غندلی او د دې مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللای دی. د ټولنې نن پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن رادیو د طالبانو چارواکو لخوا د موسیقي د غږولو په تور تړل شوی او له هغوی غواړي چې دې رادیو ته ژر تر ژره د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیر ورځ خبر اعلان ټولنې ویلي چې د ژمن رادیو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خبرونو په بیک گراوند کې موسیقي خبرولو لامل تړل شوی. د دې مرکز د خبر پاڼې لمخې په دې ورسته وکړي چې خوست ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اطلاعات او کلتور ریاست، د طالبانو د امنیت او استخبارات ریاست، د موسیقي او اعلاناتو پر نشراتو بندیز لګولای دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري آژانس پرون وویل چې دغې زده کوونکې د یک شنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې له سخت رواني فشار لاندې وه بل ځان وژلې. د تهران د پوهنې چارواکو د افغان زده کوونکو مړینه تایید کړې خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې او هم د پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ بندې کړې. دا د دې سبب شوي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې ایران او پاکستان ته کډول شوي بیا په دې هېوادونو کې د حکومتونو له ناسم چلند، د زده کړو، کار او روغتیا په برخه کې اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. د ازبکستان په قاوخان ښار کې یوې محکمې له تروریزم سره په تړاو د ترسره شوو جرمونو په خاطر 12 کسانو ته د 14 او 12 کلونو ترمنځ د زندان سزاوې ورکړې دي. دغه کسان د تروریزم د مالي تامین، د نظام د بدلون، د دسیسو او عمومي امنیت د ګواښونکو موادو د لرلو په تور محکوم شوي دي. د ازبکستان د امنیت دولتي ادارې نن پنجشنبه اعلان وکړ چې دغه کسان تورن شوي چې د 2020 او 2023 کلونو ترمنځ د ټولنیزو چارو په نوم د سیمې په رستورانتونو کې په هغو منظمو غونډو کې د شنبه ماخمنه په نوم یادې دی ګډون کړي، په کوم کې چې بحثونه د افراطی ایدئولوژي په خبراوي، جهاد او د اسلامي دولت پرامسته کول متمرکز وو. د قضیه له مذهبي افراطیت سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه په قوقند کې په فرغانه دره کې پروت، له قومي پلوه متنوع او له تاریخي پلوه بې ثبات دی. د ازبکستان د حکومت د هڅو یو برخه ده. پس مکه د کورونوی او نړیوالو ډلو فعال حضور د سیمې د بې ثباتۍ او د افراطی ایدئولوژي د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د کرملین وایي دیمتری پیسکوف وایي د دانشي رده ولې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. نوموړي دغه څرګندونې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړي، هغه زیاته کړه چې ډونالد ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغې خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي و د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسیې چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی کنه وویل چې نه، او زیاته کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. د کرملین ویان دغه را څرګنده کړه چې د روسیې حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د نومبر د 15 نیټې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ټرمپ وګټل، د امریکا او روسیې د اړیکو موضوع ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساخیل د بنګلاديش په وړاندې له لومړۍ لوبې وروسته ویلي چې غواړي تر اتلانو جام یا چمپینز ټرافی ورسته 50 اورې یو ورځنی سیالي پریږدي. محمد نبی پرون چهارشنبه د بنگلاديش د رواني لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې خوځلې چې په توپو هنه کې څلور راته منډې وکړې او یو وکټ یې واخیست. نو موري چې د کرکټ بورډ له رسنیز څنګه سره تر لوبي ورسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. محمد نبی تر دې دمه په 115 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اساس ولی کړی ده چې په 145 پاڼیو کې 3509 منډې کړي دي، 2 سلیزې او 19 نیمه ولسنی مسلې زی وهلې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر فعالانو په ایران کې د یوې افغان نجلۍ د ځان وژنې په اړه له ایراني چارواکو غوښتي چې دا پېښه وڅېړي.
آرزو مشکلات را که در مدرسی
آرزو ده هغو ستونزو لعمله چی پا خوانزی که در لودی زن وژنه وکړه.
ده کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي او یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري.
ما کیس پیدو دی داسې ښکاري کې مونږ په لاره کې پاتې کېږو. ما خواهش دغه دی چې مونږ په دوسیه کې رسیدګي باید وشي.
ترامپ ته د بریا د مبارکیو په اړه د پیغامونو په باب راپور سربیره په یوه تفصیلي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د انتیک پلورونکو د کاروبار وضعیت خراب شوی دی.
دا خو نو د بلې جې ارقام غمه ایسته لاجوار، یخاک، کلوریت، زمروتان، یاقوت، هر شی ایسته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوه منې مای کې د ازادي او اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام هم مخیره وای. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ایران کې د ارزو خبرې په نوم یوې افغان نجلۍ ځان وژنې کړې. یو شمېر ایراني رسنیو ویل چې ارزو د چشپړس کلنه و د خپل خوندې د مسولین لخوا د جبري پوښښ او له خوندې څخه د استلو د ګواښ تر فشار لاندې و چې بل اخره په خپل ځان وژلې. د ارزو خپلوان وای د خوندې د مسولین ناوړه چلن هغه دیته اړه کړې و چې ځان وژنه وکړي. په عین حال کې زینو ټولنیزو فعالانو د ارزو خاوري ځان وژنې ته غبرګون ښودلی او د ایران له حکومت او د هغې د خوندې له مسولینو یې غوښتي دي چې دا موضوع دا پېښه وڅېړي او هغه پوښتنې چې رامنځته شوي باید ځواب کړي.
د ارزو خاوري په نوم یوې شپاړس کلنې افغان نجلۍ په پلازمینه تهران ریښار کې د خپل ښوونځي د چارواکو لخوا د جبري پوښښ او ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ له امله ځان وژنه کړې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس په یو راپور کې د تهران د ولسوالیو د ښوونې او روزنې ادارې له قوله ویلي چې دغې زده کوونکې د یکشنبې په ماښام د یوې استوګنیزې ودانۍ له شپږم پوړ څخه ځان غورځولی او بیا یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. دغې ادارې ویلي که څه هم تر اوسه د دې اقدام انګیزه او دقیق لامل نه دی روښانه، خو د ځینو ایراني رسنیو په وینا د کوثر په نوم ښوونځي مدیر ورته له ښوونځي د ایستلو ګواښ کړی و. له دې امله یې تشویش درلود او په دې کار یې لاس پورې کړ. د ارزو خاورې یو نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې پر نوم نه ښودلو او غږ بدلولو ټینګار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
ارزو مشکلات را که در مدرسی
ارزو ده هغو ستونزو لعمله چی پا خوانزی که در لودی زن وژنه وکړه. تاسو خب و هیگه چی چوک لخپل خواهی زن وژنه نکوی. کلا چی دیو انجلی طولی هیلی او ارمانون ختم شی بیاد اقدام کوی. ایران اسلامی جمهوریت او ده حقی ده خوانزی چارواکی باید زواب وی او باید ده موضوع به زواب پاتی نشی.
خود ایران رکنه خبری آژانس د ارزو خبری د پلار له قوله ویلی چې د پیښې په ورځ د ارزو د ښوونځي مسؤلینو له دوی سره اړیکه نیولې وه او خبر یې ورکړی و چې لور یې د ښوونځي د جامو پر ځای کاوبای پتلون اغوستی و. د هماغې ورځې په مازدیګر د ښوونځي مدیرې بیا اړیکه ونیوله او ویې ویل چې ارزو پرته له اجازې له ښوونځي وتلې ده، خو لږ وروسته د خپلې لور د مړینې خبر ورسره شریک شو چې په روغتون کې ساور کړې وه. د ارزو پلار یاد خبري آژانس سره د دې پېښې اصلي مسؤلین د ښوونځي مسؤلین بللی دي او ویلی دي چې دا لومړی ځل نه و، مخکې هم لور د ښوونځي د مسؤلینو له ناوړه چلند او نامهربانۍ سره مخ شوې وه. مهناز قنبري چې د کوثر ښوونځي مدیره ده او پری ښار کې موقعیت لري، د ایران د ښځو حوزې خبریالې ته ویلي دي:
موږ اوس په دې اړه هیڅ پریکړه نشو کولای. اجازه راکړئ چې د عدلي تب راپور راشي. د حجاب موضوع هیڅ مطرح نه وه او هیڅ کوم ګواښ نه و. وروسته له دې چې د عدلي تب راپور ترلاسه کړو، زه ستاسو په خدمت کې یم.
د ارزو ځان وژنې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. روح الله امین چې د بشر حقوقو فعال دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي،
متاسفانه این اولین
موږ د حجاب او ازادي ډیر قربانیان درلودلې دي. موږ د منځنۍ اسیا په جغرافیا یا هر هغه هیواد کې چې اسلامي محدودیتونه پکې شته په تاسف سره ډیر قربانیان لیدلې دي.
به شکل قربانیان زیات را متاسفانه گرفتیم.
د پیښې په ایران او افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. ځینې کارکوونکو په دې شبکو کې د افغان او ایرانی ښځو او نجونو حالت سره پرتله کړی او ویلي دي چې ارزو د جبري حجاب او د طالبانو لخوا پر نجونو د زده کړو له بندیز څخه تښتېدلې وه، خو په ایران کې د دې بندیز قرباني شوه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتنې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب کولو لپاره څلورو هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو سرخلاص لیک کې فرانسې له نوي صدر اعظم څخه دا غوښتنه مطرح کړې او ویل چې په دې کار سره د عدالت نړیوالې محکمه کې قانوني اقدامات لپاره لار هواریږي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداری ورکړ چې د افغانستان د په افغانستان کې ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په عین حال کې یو شمېر ښځو د بشري حقونو د څار سازمان د دې غوښتنې هرکلی کړی، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا پر طالبانو د هیوادونو لخوا د فشارونو عملي کېدو ته چندان هیله منې نه دي. نور جزئیات بیا هم د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
د بشری حقوقو د سار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څنګه مرستياله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
په همدې حال کې هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له قوانینو اغېزمنې شوي، پر طالبانو د نړیوالې ټولنې پر لا فشار ټینګار کوي. مسعوده کوهستانی چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د څار له هڅو هرکلی وکړ.
د بشری حقوقو د پراخې سرغړونې په ځانګړې توګه د ښځو د سیستماتیک حذف له امله هیله لرم چې د بشری حقوقو د څار ابتکار او له اروپایي هیوادونو څخه یې غوښتنه وکولی شي د افغانستان د جنسیتي توپیر پیژندلو لپاره ښه تګلاره وي او هغوی په محاکمه کې ځواب ویلو ته راوبولي.
خو نظیفه جلالی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، باور نه لري چې دا ډول فشارونه به عملی بڼه خپل کړي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه.
خواسته ها قبلا هم شده. البته ظاهرا اینا رد نمیکنن و میگن
دا غختن مخکم شوی هغوی ظاهرا دانه ردوی او وای چې موږ ملاتړ کوو، ځکه که دا ژمنې ونه کړي دوی خپله تر پوښتنې لاندې راځي، ځکه ډیری دا هیوادونه د بشري حقونو د کنوانسیونونو غړي دي. خو اصلي اندېښنه دلته ده چې دا هیوادونه د افغانستان او د افغانستان ښځو او د بشري حقونو د پراخې سرغړونې په اړه خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی او په بشپړه توګه د ښځو او نجونو ملاتړ نه کوي.
تردی و بشر در افغانستان ادا بکنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن این کار انجام نمیتن.
دیادوانی ده چه دی افغانستان لپاره دی کانادا زنگری استازی دیوید اسپرول هم ویلی و چه تر اوسا طالبانو دی بشری حقونو په مسائلو که دی اصلاحاتو لپاره لنریوالو غختنو سر هیچ دول تعمل ندهی کردی او دی نریوالو زواکمن اقدام تا ارتیاده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو انکه سونه لري. دغه کډوال چې د تیر په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درې هیوادونو ته تللي دي، د ترامپ په مشرۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تګ کیسونه لري اندېښمن کړي دي. دا دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15 بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تګ کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریز وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، دې په خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني ماجر به له امریکا هیواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال احمد جواد د ورته اندېښنې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
جرمنی کې اوسېږم، یو کال کېږي چې دلته یم. مخکې دغه نه په پاکستان کې وم، ما کیس پیډو دي، زه امریکایان سره کار مې وو، اوس داسې سرنوشت دلته یو داسې ښکاري کې مونږ په لاره کې پاتې کېږو. ما خواهش دغه دی چې مونږ په دوسیه کې رسیدګي باید شي وشي.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالډ ترامپ لژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړې توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته پرون چهارشنبه د نومبر 6 په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. د یونان د پناه غوښتونکو د انجمن مشر او د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ د چارو د کارپوهانو د کمیټې غړی یونس محمدی په دې باور دی چې ښایي ډونالډ ترامپ امریکا ته د افغانانو د لیږد لړۍ ودروي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیاستش د قبال افغانایی که
د هغوی په اړه چې امریکا ته د تګ لپاره په تمه دي، د ترامپ بریا دوه احتمال درلودلی سي. یو د کډوالو په اړه د ترامپ سیاستونه او تګلارې سختې دي چې له همدې کبله دی بریالی هم سو، او دوهم احتمال دا دی چې امریکا ته د انتقال پروسه شفافه نه وه. هغوی چې مستحق وو نه دي لیږدول سوي، او هغه کسان چې مستحق نه وه په دغه پروسه کې انتقال سوي دي. شاید له همدې کبله ترامپ دغه لړۍ ودروي.
دا
په داسې حال کې ده چې ځینې نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالډ ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د تګ لپاره د کډوالۍ د چارو د مخته وړلو لپاره د پاکستان په ګډون درې هیوادونو ته کډوال شول. هغوی وایي په دغه هیوادونو کې ډیره موده کیږي چې د کارونو د مخته وړلو په تمه دي، او په دې موده کې د هر څه په پلورلو سره اوس له کړاوه ډک ژوند تیروي، او د طالبانو له لوري د امنیتي ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته هم نه شي ستنېدی. په دغو کسانو کې تر ډیره د پخوانیو امنیتي ځواکونو غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو فعالان شامل دي چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د امریکا له اړوند ادارو سره کار کړی دی.
د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې تر بریا وروسته منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د نړۍ او امریکا یو شمیر سیاستوالو د بریا مبارکي ورکړې ده. په دوی کې په انتخاباتو کې د هغه سیاله د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیال کمالا هارس او د غرض د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن او پخوانی باراک اوباما هم شامل دي. جزئیات د حسین احمد زی پر رپورټ کې.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په شلمه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د ټرمپ سیالي کاملا هریس په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله، او پرونی ویل چې له ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړې او هغه ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده، او په سولیز ډول د واک پر سپارلو ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ولسمشر جو بایدن به په لنډ وخت کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري، او د هغه او د هغه له ټیم سره به د واک د سپارلو په تړاو خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړې دي، او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ یو له هغو مشرانو څخه دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړې او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه کړې ده چې د اسرائیلو د امنیت لپاره کار وکړي، او دوی د ایران د ګواښ په تړاو هم خبرې کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول هم له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي، او له هغه سره یې روسیې ته د شمالي کوریا د پوځونو د لیږلو په اړه غږېدلی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ډونالد ټرمپ لومړی کس و چې اوکراین ته د شمالي کوریا د پوځ او سول کېدو موضوع مطرح کړې. یون سوک یول زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مداخلې کچې ته په پام به دوی هم د اوکراین ستراتیژي تدریجي تنظیم کړي، او اوکراین ته د وسلو د ورکولو امکانات نه ردوي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې په خوی هم ډونالد ټرمپ استایلی دی، په ایکس باندې یا په خوانی ټویټر کې له ډونالد ټرمپ سره تر ټلیفوني خبرو وروسته لیکلی دی چې ټرمپ د راتلونکي په اړه ستر پروګرامونه لري، خو ښاغلی اوربان د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا ستر پروګرامونه به څه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبري البختيار ساحل ته غوښ شو چې د سپورت تازه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبې وروسته وویل غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالي پریک دی. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 6 منټه د روانې لوبلړې په لومړۍ لوبه کې خو ځلې چې په توپوهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. نو موړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربا نه ډېر نه سره وګدو او ان شاء الله په ونډه کې به چمپیونز ټرافي نه بعد د پامني سره غو.
خاغلی محمد نبی تر دې دمه په 1015 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استادولي کړې ده چې په 1015 پاڼو کې 3509 منډې کړې دي، 2 سلیزې او 1.5 سلیزې وهلې دي. 19 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنۍ لوبغاړو لډل یوازنی لوبغاړه ده چې دومره ډېرې ورځنیو سیالیو کړې دي. هغه په 1095 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ چونه کړې ده چې 1001 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي، خو بیا یې له یادو لوبو هم تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړۍ لیکه کې دی.
د د نورستان برګمټالو لسوالی اړون ګرم چشمه یا توده چې نه چې هر کال په سلګونو کسان ورته په سخت او غرنۍ لارو په پخو مزلونه کوي. اوس د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته ورته سړک جوړیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که سړک جوړ شي نو دوی او نور کسان چې دې ولایت ته ورځي او غواړي دا چینه وویني په اسانۍ سره به تګ راتګ وکولی شي. ځایي خلک په دې باور دي چې په دغه چینه کې که څوک ولامبي د هډوکو دردونه او په ځانګړي ډول روماتیزم یې اخه کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې تودې چینې او ورسره شاوخوا پرتو کلیو ته د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 15 کیلومتره نوی سرک جوړوي. د ښاغلی احمد په وینا خلکو ته د سرک اسانتیاو چمتو کول سربیره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابر شي. ځایی اوسیدونکي وایي ګرم چشمې ته د هیواد له بیلابیلو سیمو زیات هغه کسان ورځي چې څوک د روماتیزم او هډوکو دردونه لري. د دوی په وینا په یاد چینه کې لمبا سره یې دردونه ښه کېږي، خو چینې ته د سرک نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. اوس چې تودې چینې ته سرک جوړیږي پرې خوشاله دی او وایي له ډیرو مشکلاتو به خلاص شي. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک هغه څوک چې مشکلات د زنګانه لري، تکلیف لري، د پښو یا درد یا د زنګانو د درد خامخا مشکلات سره دي، نو هغه نشي تللی. یوازې هماغه آسونه به کرا کول خلک یو هغه مغره ده ډېر مشکلاتو سره هماغه ځای ته رسېدل. که چېرته دغه سرک تر ګرم چشمې پورې جوړ شي نو انشاءالله خلک به په آسانۍ رفت آمد وکړي، هلته لاړ به شي.
خلق له سرپرست حکومت او مرستندویانو غواړي چې د تودې چینی دیوانه بابا او نور سیمو ته د سرکونه ورسوي څو د دوی شتستونز هواري او د ژوند په خوګو پويشي. ګرم چشمه د نورستان ختیځ ولسوالۍ برګي مټال د مرکز څخه شاوخوا 20 کیلومتر لري. د هندوکش په لوړو غرونو کې د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې موقعیت لري چې هر کال د وړي په څلور میشتو کې تاندوي او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ورته د هډوکو په دردونو وخته کسان ورځي. په کلامبي او د لمبا سره دردونه خکېږي، خو د سرک او هلته د اوسېدو د مناسبو ځایونو نشتوالي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمېر انټیک پلورونکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، بهرنیو سیلانیانو کمښت او د غرض د خلکو اقتصادي ستونزې دي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاصه شروع کړي، خلک راځو تر څو آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیریدو سره کندهار کې د زینتیا او شکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمیدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې ورستوي کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا خونو د بل ځای رقم غمه است، لا جوار، یا خاک، پلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی است. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډیر وزي سپینو زور کې بیا هر شی است. نه دي هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو، او ځنګړې ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبر راځي.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک سنایو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
دارونه د پخواسه خو بیخي په 100% کې الوی نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهراتو کار چې دی د جواهرات صرف هغه خلک رانی چې شوقیان دي. شوقیان اوس ګرد مفلس دي خواران، پیسې نشته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجی نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا دا نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په خوا ډیر اتله نه، د امریکا او جرمنی او فرانسه او د خوا سره اتله خلک، د ازمور افغانان اتله ډیر شان بیرانه وي، اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولی، دوی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي، خپلې سوداوي به کوي، شی به وړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.